پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې غرمنی خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. طالبان په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي پوځیانو د شتون پایله بولی.
کوم چې امریکایي ځواکونه وی هلته په ستونزه وی لوی عمده عامل د جنګ د امریکایي ځواکونو شتون ده.
دا بریدونه په څه معنا او آیا داعش یو بالقوه ګواښ ګڼل کیږي؟ د چارو د یو کتونکي نظر پرې اخلو. نن په جبري توګه د لادرکه کولو پر ضد نړیواله ورځ د پاکستان کې زرګونه کسان په زور د تریتم کولو ښکار شوي.
زمان دا دو زامن دی، نور می سوک نشتا، کل های کورت تا زم، کل جی آی ٹی تا، خو ما تا سوکم کرا خبره نکوی، چه زامن می چرت دی.
نور راپورون هم در تا لرو، دو یمنی مایی که اونیز بحث 15 دقیقه در تا لرو چه دا امریکا دا شلکلن حضور پل آسر آورن و خبری پکی کیگی. خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم مخک تر دی چې دی او نورو راپورونو تراشو. احمد تکل استودیو تر غلی چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړی.
السلام علیکم. طالبان وای د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت د امریکا مسولیت دی. طالبان همدارس د خوست د علماو د شورا د پخوانی مشر د نیولو په اړه د چیرنو د پیل خبر ورکوي. او ازبکستان هغو افغانانو ته لاره ورکوي چې جرمنی یې لست برابر کړی. بشپړ خبرونه. د کابل پر نړیوال هوایي ډګر له نننی توغندوی برید وروسته طالبانو ویلي دي چې وروستۍ حمله په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. د راپورونو له مخې نن سهار د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر تر 50 پورې توغندي وویشتل شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د هوایي ډګر امنیت د امریکایي ځواکونو مسؤلیت دی.
تیر ورځ کومه چاودنه وه، دوه ورځې مخکې چاودنه وه، که نن سهار راکټي بریدونه وو، دا په هوایي ډګر په دغو ساحو باندې سوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت د امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجع کیږي.
د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي نن په یو بیان کې وویل ولسمشر جو بایډن ته د دې برید خبر ورکړل شوی او ورته ویل شوي دي چې د کابل له هوایي ډګره د تخلیې عملیات نه دي مختل شوي. د بیان له مخې ښاغلي بایډن پر خپل دې امر ټینګار کړی چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب هڅې باید دوه ځلې زیات شي. یو امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې پر هوایي ډګر نننی توغندوی برید د هوایي مدافع سیستم په مرسته شنډ شوی. تر اوسه د دې توغندیو د احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د مرکزی قواو قمندانی وای د هغو راپورونو په اړه څیړنه کوي چې وای په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکی وګړي زیانمن شوي. د دې قمندانی ویان بیل اوربن ویلي چې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله د دې برید په مرسته د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د داعش ډلې د یوې بلې حملې مخه نیول شوې ده. ښاغلی اوربن وایي چې په برید کې پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر له منځه وړل شوی. له دې مخکې سی ان ان تلویزیون راپور ورکړی و چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي دي او اسوشیټډ پرس خبري اژانس د یو افغان چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي و چې په دې حمله کې 3 ماشومان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږي کولو خبرې وکړي. د وزارت پرون یک شنبه په یو بیان کې ویل چې په دې آنلاین غونډه کې به د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برتانیا، ترکیې او قطر د بهرنیو چارو وزیران او همدارس د اروپایي ټولنې او ناټو استازي ګډون وکړي. د بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بل افغانستان د خلکو د استلو لپاره د دوو نیو پر ماموریت او راتلونکو اقداماتو هم خبرې وکړي. سبا د اگست 1 له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستی مهلت دی. په خوست کې د علماو د شورا د پخواني مشر مولوي محمد سردار زادران کورنۍ وایي چې نوموړی طالبانو نیولی. د مولوي زادران زوی سمیع الله زادران ازادۍ راډیو ته ویل چې پرون سهار مهال د طالبانو د امنیتي کسان په دوو رینجر موټرو کې کور ته ورغلل او د پلار یې له ځان سره بوته. طالبانو پلار ته ویلي وو چې د خوست والی غواړي ورسره وویني، خو وروسته څرګنده شوه چې پلار یې د امنیت ریاست ته بیول شوی او تر اوسه بندي دی. ښاغلی زادران وایي سره له دې چې طالبانو ویلي عمومي بخښنه یې اعلان کړې، خو وایي نه پوهیږي چې پلار یې ولې بندي دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبان په دې اړه څیړنې کوي. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به د هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني لخوا یې لیست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن خبریالانو ته وویل ازبکستان منلې ده چې د هغو افغانانو سفر ته به اجازه ورکوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند ته خطر دی او جرمني یې لیست ازبکستان ته ورکوي. ښاغلی ماس اوس مهال ترکیې، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او قطر ته د سفر په حال کې د یو هڅه کوي دې افغانانو ته یا د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهلت تر پوره کېدو وروسته د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې او یا د ځمکې له لارې د وتلو پر امکاناتو له چارواکو سره خبرې وکړي. جرمني د خپلو وګړو د بشري حقونو د فعالانو او ژورنالیستانو په ګډون د هغو لسګونه زره کسانو لیست برابر کړی چې غواړي له افغانستانه ووځي. او یوه الوتکه چې لسګونه افغانان یې لیږدول پرون کاسوو ته ورسېده. د افغانان چې شمېر یې نږدې سلو تنو ته رسېده د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې د کاسوو پلازمینې پرشتینا ته ورسېدل. د کاسوو ولسمشر صدر اعظم او په دې هیواد کې د امریکا سفیر د افغانانو هرکلی وکړ. کاسوو موافقه کړې چې امریکا ته د دې افغانانو د تلو د بهیر تر بشپړېدو پورې په خپله خاوره کې د هغو کوربتوب وکړي. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو څو اونیو کې سلګونه نور افغانان البانیا ته هم رسیدلی دي. د هیواد ویلي چې تر 4000 پورې افغانانو ته د اوسېدو موقتي امکانات برابروي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. پته یې د ازادي رادیو .com. راځو د خبرونې د سر راپورته. طالبان په کابل کې ورستی بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بولی او وایي د هغوی له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د نن په ګډون درې ورځو کې کابل ښار د دریو مرګونو پیښو شاهد و چې د امنیت او سولې د راتلو په اړه یې خلک ناهیلي کړي. نن سهار هم د کابل ښار د 12 ناحیې څخه پر کابل حامد کرزي هوایي ډګر توغندي وویشتل شول، خو امریکایي چارواکي وایي چې د هوایی مدافع سیستم په وسیله د بریدونه شند کړی دی. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
کابل یو ځل بیا د تیرو نامنیو لترخی تجربه سره مخ دی. دلته د نن په ګډون درې ورځو کې د چاودنو بریدونو درې پیښې شوې چې مرګ ژوبله هم لري. کله چې هم لدی بریدونو یو یې پرون د امریکا بی پیلوټ الوتکې کړی او د پینټاګان له قوله هغه ځانمرګی په نخښه کړی چې غوښتل یې په کابل هوایي ډګر برید وکړي. خو سی این این ټلویزیون د پیښې د یوه قرباني لخلې لیکي دی برید کې شپږ ملکیان وژل شوي. نن سهار هم د کابل ښار د 12 ناحیې د خیرخانې له لومړۍ هڅې د کابل حامد کرزي پر هوایي ډګر توغندیز بریدونه وشول. چارواکي وایي توغندي په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او د هوایي ډګر په لوري توغول شوي دي. رویټرز خبری اژانس د امریکایي چارواکو له قوله د توغندیو شمیر 15 یو زیاتوي د هوایي مدافع سیستم په وسیله شند کړي. رویټرز د امریکایي چارواکو ویلي پیخه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوختي، خو دا توغندي هوایي ډګر ته نږدې د خلکو په استوګنځایونو لګېدلي. طالبان هم د خلکو کورونو ته نږدې د توغندیو لګېدل مني، خو وایي مرګ ژوبله نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو حکومت هم لکه د مخکینی حکومت په څیر د نامنۍ او بې ثباتۍ له ګواښ سره مخ دی؟ طالب ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی په ټول هیواد کې د نامنۍ مخه نیولې او په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده.
کوم چې امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي. د جنګ عامل خو یو لوی او عمده عامل د جنګ د امریکایي ځواکونو شتون ده، نو دغه بریدونه هم د هغو په وړاندې باندې ترسره شوي دي. تیر ورځ کومه چاودنه وه، دوه ورځې مخکې چاودنه وه، که نن سهار راکټي بریدونه وو، دا په هوایي ډګر په دوو ساحو باندې سوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت امنیت تر ډېره پورې امریکایانو ته راجع کېږي.
د طالبانو ویانت ډاډ ورکوي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د امنیتي مسایلو کارپوهان هم دا بریدونه کابل کې د اوسني بیړني وضعیت پورې تړي او د طالبانو لپاره یې ننګونه نه بولي. شنونکی عبدالباری عارض:
دغه انفجارونو ته د امنیت سره ډېر تړاو نور کو. یو خو په کابل کې چون تعاون نوی راغلی دی او د بلې خوا څخه تاسو یې وینئ چې هغه د انتقالات یا د تخلیه مراتب هم جریان درلودي. یو ډول په کابل کې یو اضطراری حالت غونجې ښکاري. سربیره پر هغه هم د کابل امنیت تر ډېره پرې تامین شوی دی.
که څه هم په کابل د نن سهار توغندیز بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د وړمې ورځې ځانمرګي برید پړه داعش ډلې ومنله. هغه ګواښ چې له وړاندې هم و، خو ښکاري چې د طالبانو پر وړاندې هم راپورته شوی دی. سی این این ټلویزیون په کابل کې د داعش د یوه قومندان له قوله لیکي، دوی د بهرنیو عسکرو وتو ته په تمه دي او له هغې وروسته به د طالبانو ضد جګړې ته دوام ورکړي. اوس د خلکو بنسټیزه اندېښنه هم د ناامنۍ د نوې څپې په اړه ده چې کیدای شي د طالبانو حکومت ورسره مخ او خلک هم قربان شي.
و موریدل چې طالبان په کابل کې ورستی بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بولي او وایي د هغو له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره په جرمني کې میشت افغان سیاستوال ډاکټر محمد نعیم وردګ سټډیو ته وصل شوی. وردګ صاحب، ستړي مشي، کابل کې دا بریدونه په څه معنا؟ پرلې پسې درېمه ورځ ده چې پر هوایي ډګر بریدونه کیږي او شاوخوا ته د ناامنۍ پیښې رامنځته کیږي.
ورکه سلامونه مې ومنئ تاسو او تاسو ټول اوریدونکو، د زړه بېخه سلامونه وایم. زه هم په دې باندې متعقین یم چې دا د امریکایي د عسکرو د وتلو سره اصمل اړه لري، ځکه امریکا دریش پیسادوش په مخ کې وویل چې بریدونه کیږي. بیا امریکایانو بریدونه وکړ په جلال آباد په ساحه کې داعش باندې، نو دی چې خبر نه دی داعش زوی نه ولې د وخت نه بمباراول چې اوسې بمباری وي. دا نو دا یو پروژه ده چې غواړي طالبان اول وشرموي او د طالبان ضعیف کو. او خو زه فکر کوم چې طالبان ضعیف نشي، ځکه طالبان د افغانستان 80% خلک دغه پر ازار راغلي دي.
بله، او وردک صاحب، که امریکایی زواکونه یا نور بهرنی زواکونه په ټوله کې افغانستان وزي، آیا طالبان به بیا وکولای شي چې دغه ډول پیښو مخنیوي وکړي؟
صرف سلوکی
نو اوس خو طالبان شاوخوا لا هم حضور لري، د هوایی ډګر شاوخوا هم د طالبانو وسلوال شته، اما څنګه دوی دغه چاودیدونکي توکي تر میدان ورسول؟ یا څنګه مثلا دوی د راکټونو ځای پر ځای کړل؟ ځکه راکټونه هغو سیمو کې ځای پر ځای و چې د طالبانو کنټرول پکې دی.
تو صرف یہ کہ جب خواب ہوندے ہم دے خی خونے نہ بیار گوشتلو، مگر پاس سی تو کم ونے ویشتل کنا. دا بریدونا چی او سم کو زغا دغا فکر کرو چی دا بریدونا کدائش یکو هم دی چاپ مشورہ بکو. دائش دومر قوی ندی پا افغانستان کی، او تو صرف یہ کہ چی طالبان هم افغانان دی، دغو منطقی خلق دی، دغو گرو خلق دی. طالبان خورستان ندی چه پنچیر سنش ورنه تلای تانکو که و پا الیکابترو که طالبان پا خو وردی پر افغانستان پا دو آتو که اونی ولان دی پنچیر نیول یاد دایش ورکاول طالبان تا زفق کم چه ایس سختی نلاری از ما نظر دی.
بله، وردک سیب تاس وای چه دایش که بریدونم که ده چه پا اشاره بی که چو کرتا اشاره که بحرانی زوا کنه او کنه پا افغانستان که دنه ده پخوانی حکمت زین چارواکی؟
زفق کم ده خارج طرف است.
خا، د خارج له طرف امریکا اروپا څوک؟
اورورا تاسو پیږی چې انګریزانو او فرانسویانو دغه دوغړه نه غواړي چې افغانستان کې آرامي راشي. اصلا ګوره چې د پنسیر جبه اوس د غوړي څخه پر سمات وپیژني، مانا دې دوره چې په مملکت کې بل مملکت جوړ کو. غوړي د جنجالونه دا هم زیات کو دا خو بعد د اورورا.
بله، وردک صاحب، روسي پښتنه داعش څومره یو بالقوه ګواښ افغانستان لپاره ګڼلی شو؟ دا بهرني ځواکونه راوځي له افغانستانه، سبا د ماموریت روستۍ ورځ ده، خو پاتې کیږي به افغانان، طالبان او دغه داعش به ورته یو بالقوه ګواښ وي او کنه فکر کوي د داعش ګلم به هم ټول شي د بهرنیو ځواکونو له وتو سره؟
زه فکر کوم ورورکه داعش به ډېر کومکونه ترلاسه کړو د امریکا او دغه د طرفدارانو نه، مګر زه فکر کوم چې په افغانستان کې به د داعش لمن داسې ټوله شي لکه طالبان چې به دغو دو هفته کې د افغانستان د لوس د امریکا د لوس لوس بلوس جورشوی دولت یې وړاند کو همدغه رقم دایښ هم د افغانستان ورکو.
بله ډیره مننه
مهرباني.
او کور مو ودان وردک صاحب ډیره ډیره مننه. سلامت اوسې. په جرمنی کې میشت افغان سیاستوال محمد نعیم وردک وو چې د داعش پر بالقوه غوښنو او کابل کې د ورستیو ناامنۍ په خپاره له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې په کونړ کې خلک له طالبانو غواړي چې له دغه ولایت نه دی د لرګیو د قاچاق مخنیوي وکړي. خو اوس راځي چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
په کابل کې د اسارو د بدلون مارکیټ شهزاده سرای مسولین وایي ډیر شر به دغه مارکیټ پرانیستل شي. د شهزاده سرای د صرافانو د سراسري ټولنې مرستیال حاجی دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د بانکونو اکثریت څنګه د خار په بیلابیلو برخو کې پرانیستل شوې دي. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک مسولین له صرافانو سره هم یو ناسته لري او وروسته به شهزاده سرای هم پرانیستل شي. په کابل ولایتونو کې بانکونه له تیرو دوه اونیو راهیسې تړلي وو، خو بانکونو پرون په کار پیل وکړ. په ورته مهال د افغانستان مرکزی بانک دی اولیک په خبرولو سره له بانکونو غوښتي چې انفرادي اکاونټ لرونکو ته په اونۍ کې له 200 ډالرو یا 60000 افغانۍ ډېرې پیسې ورنکړي چې دغه موضوع ګڼي اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشرتابه پلاوی د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر انجینر سید اکبر هغه سره په کتنه کې د سوداګرۍ ستونزو په حوالی ټینګار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی لومړی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د لیدنې په ترڅ کې د خصوصي سکتور په مختلفو ستونزو خبرې شوې دي. خالي مومن زیاته کړه چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت به د یادو ستونزو په لمنځوړلو او پرتو ننګونو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. په ناسته کې د کراچۍ تورخم سپین بولدک اسلام قلعه او نورو بندرونو کې شته ستونزو، ګمرکي تعرفو، په ګمرکونو کې د سیستمونو فعالولو او د اپټا تړون د اعتبار مودې پای ته رسیدو په اړه خبرې شوې او د سوداګرۍ او صنعت وزارت څخه د یادو ستونزو د حل لارو غوښتنه هم شوې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزیر سید اکبر هغه د سوداګرۍ خونی د مشرتابه پلاوی ستونزو وړاندیزونه اوریدلو وروسته ژمنه وکړه چې یادې ستونزې به له اقتصادي کمیسیون سره شریکې شي او هڅه به وشي چې د حل لارې ولټول شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. نن په جبري توګه د لادرکۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. هر کال د ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونه او ټولنې دا ورځ په دې موخه لمانځي چې په نړیواله کچه له لادرکه کسانو سره یووالی وښیي او دغې ستونزې ته د نړیوالو پام واړوي. ملګري ملتونه جبري لادرکۍ د بشر پر ضد جرم بولي. په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر ډلې وایي چې په دې هیواد کې په زرګونو کسان د تیرې یوې لسیزې راهیسې لادرکه دي. د مشال راډیو همکار مجید بابور په دې اړه دا راپور برابر کړی.
نن د اګست 13 په نړۍ کې د جبري لادرکۍ ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د سلور واړو صوبو میندو، خویندو او میرمنو په حکومت غږ کړی چې د دوی د کورنۍ لادرکه کسان دي خوشي کړل شي او یا دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د کراچۍ د کورنګۍ سیمې عظما شهزادي وای د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې په شپږمه یې دوه زامن، 22 کلن طلحه احمد خان او 23 کلن معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنیتی دارو اونیول، خو د وو کالو تیرېدو باوجود یې د دواړو زامنو هیڅ درک نه لګي. مشال لیریو سره په خبرو کې د طلحه او معاذ مور عظما شهزادي وویل د وو کالو نه د پاکستان د هر ادارې هر چارواکي ته د خپلو زامنو د نیولو په کیسه کولو ستړي شوم.
زمان زامنو سجرم کړي هم وی دومره مودا اوتا، نو مونږ ته خودي او خی کنه دا کوم نظام دی، دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي اونې سه او بیا یې ترې تم کړي. حکومت ته اړو دا اندازه نشته چې د چا کور غړي ترې تم شي پغی ستریږي. زمان دا دوه زامن دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته زم، کله جی آی ټی ته، کله د لادر کسانو کمیشن ته زم. خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن می چرته دي. زه ډیره زیاته خفه یم، ډیره پریشان یم.
د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت په دې مخه یو کمیشن جوړ کړو چې په جبري توګه د لادرکه کسانو د درک لګولو او د لادرکه تر شا د ذمہوارو کسانو او یا ادارو په اړه معلومات وکړي او ذمہواری وګرځوي. خو د پنجاب صوبې د اوکاړي ضلع نه د 2011 کال د سپتمبر په څلورمه د لادرکه کل شوي اسد الله مور زاهد شاهین وای پرانا ورځ د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پولیس رینجرز او د استخباراتي ادارو کارکونکو د لاهور نه د دې زوی ونیولو. دا خبرونه پر رسنو کې هم خپاره شول. تر ډیرو مودو بترې د یو شمیر امنیتي او استخباراتي ادارو کارکونکو د اسد الله پاړه پښتني ګرویژنې کولې او دغه ټول ثبوتونه د لادرکه کسانو پاړه د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ته هم ورکړي. خو دا تو کالو تیرېدو باوجود ورته معلومه نشوه چې اسد الله چرته دی.
لومړی خو پولیس ته اسد الله د نیولو نه انکاری وو. بیا چې کله ما ټول ثبوتونه وړاندې کړل نو بیا یې ومنله چې او اسد الله یې نیولی دی. خو د دې باوجود یې تر ننه پورې ماته نه دی ویلي چې اسد ژوند دی، مړ دی، په سهال کې دی. اسد الله زما تر ټولو ښه او تعلیم یافته زوی وو. ما سره به یې ډیره مینه کوله.
دروان 2021 میلادی کال د جنوري په شلمه د اسلام آباد های کورټ قاضي محسن اختر کیانی د لادرکه کسانو پاړه د یوې مقدمې د اوریدنې پر مهال سرکاري وکیل ته وویل چې حتی که څوک تر هغه هم وي نو د انصاف تقاضا ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. قاضي کیانی پوښتنه وکړه چې آیا موږ جواب دی نه یو، دا موجوده نظام به څنګه نتیجې ورکوي؟ او زیاته کړه چې کدا طریقې کار هم داسې روان وي نو لس با د عدلیه په شمول د ټول نظام ته اور واچوي. او بیا قاضي محسن اختر کیانی پخوانو او موجوده حکومتي او پوزي چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو نوټس ورکړو، خو تر دا مهال هغه کسان عدالت ته حاضر نشول. د خیبر پښتونخوا د پبوسی مینا د 2014 میلادي کال د جنوري په 28مه د لادرکه سمیع الله مور مشال لیدو سر په خبرو کې په حکومتي چارواکو غږ وکړو، ستاسو میندې نشته، تاسو د میندو د درد نه خبر، ماتا زمازوی ولی نخایی.
نو در پنیولا زیرم چی پا دکان که کار کولی جزی خو بیماره ما زیره داکتر دوله لما زیره دا سخت بیماره ما بچی ها خسی زی که دل دوله ما پشای گر دوله ما زیره داکتران دا گر دوله مشی دوست آغا زیره مغشی دزم دوست نانا پوری چاسی دم را خرال اول بود خدای پیدا که دزم خدا خود زی خودی سر بو گورو ما چی تازم
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال علمزه محسود وای چې د دوی د شمیرو لمخه په ټول پاکستان کې له 50 درنه زیات پښتانه په جبري توګه لادرکه کړل شوی دی.
چیز موږ سره سره ډیټا داسې ډیټا چې هغه یعنی موږ په هر ځای کې پرزنت کولای شو او پرزنت کړی هم ده. نو تقریبا موږ تر 2500 پورې په دا کې ډیټا راغونډه کړل چې دا پښتانه د پاکستان د قبایلو سیمو د سواد او د پینټور پښتونخوا د جنوبي پښتونخوا او بیا د پاکستان د ټولو چې سره هم صوبو دي دا چې څو پښتانه ورک شوي دي او چت کړی دي. په دا کې تقریبا بیا ډېر خلک داسې وو چې بیا پاکي راخلاص شول. خو اوس مهال هم موږ سره 4000 خلک
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال او سکتر فرید احمد خان سره مو په بیا بیا د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 0422 0221 2415. شمیره بیا وایم 0422 0221 2415.
زموږه آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو د سهار لوو د ماخام تر وو خبرونه لري. اوریدونکو په دویمه نیمای کې درته 19-25 دقیقې بحث لرو چې د 13 کلونو په لاسته راوړنو په کې خبرې کیږي. دا بحث تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. هیله ده چې راسره واوري. خو اوس د دې خبرونې وروستی راپور را اخلو. د کونړ اوسیدونکو د طالبانو له ادارې غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او بهر ته د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تیرو حکومتونو کې یو شمیر سیمه ییزو چارواکو د لرګیو په قاچاق کې لاس درلود، نو ځکه یې مخنیوي ګران کارو.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو شاوخوا درې ولسیزو کې د یاد ولایت پښنو او خکلو ځنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نختر ډیر دنګونی په برقی ارو ارشوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوی لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سعید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکو دی وای
تیر حکومت چې موږ هر څومره لاریون وکړه د قاچاق د لرګیو دا روان او انتر دی چې د شپې لارې روانې بار بار لارې روانې مستند اسنادونه ورکړه ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړه چې دا ملي شتمنۍ باید د ساتنه وشي، د ځنګلونو قطع باید ودرېږي، انتر دی چې سړې بوال کېدلې د بوډ لپاره او دوی به قاچاق کولې وستلې به ننګرهار ته وست کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهل او د لرګي په لیکت کې د حکومتونو چارواکي شریکول، نو ځکه مخه نه دی نیول شوی. وحید الله وای ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي، همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو، د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همدا راز ژوندۍ او ژو ته پاکه هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورسره صافیږي، هم ورسره د منګه غرونه دا ورسره هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص مې ده چې تاسو د دغه مخنیوي وکړئ چې دغه قطع نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوي دی وکړي، خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیګ دی بندیز لګولې ده. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي رادیو ته وویل
موږ ته د لرګي د آزادیدو لپاره یا د یو ځنه بل ځای ته د لرګي د انتقال لپاره کغه دروازې وي، چوکاټونه وي یا شدارې وي، د دې لپاره ډېر ارایزم راځي، خو موږ هغه ارایزم نه خلو، هغه بندي کړی. نو په کونړ کې لرګي فقط ای صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هواره دواړو کې بند دي.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2,02,000 هکتار ځمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ جرأت نشو کولای چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یو ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنگونه پیل شول، نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او کومخه وننیول شي، نو پاتې ځنګل به هم لمنځه یوړل شي.
ستاسو لا پیغامونو
زمانم شاهم دی دلوګر ورځه سبا دی امریکایانو اخرین ورځ د سلوې جرګې جګړه سره مخامخ شوی، په دا جګړه کې امریکایانو بایل ودل پلی په دې خاطر باندې چې دا مظلوم وطن کې امریکایان راغلل او د ډېر ظلمونه وکړل، نو دوی ناکامه شول او درته خپل وطن ته ولاړه. دا زما نظر دی.
السلام علیکم. زما نن زه سلاوی د کندهار ولایت څخه نظام د توری دی. اوس نو دا د نظام هم د افغانستان د اړم سیمو سره هم دا چې د خپل ملي ورته یو کومه دې بیا په شمول په افغانستان کې به د دې ورزل سي او د دې افغانستان هیله ملي او د وګړو چې د ازمو د تعلیم شرایط نه خوري، بیا به هم ملي او د یو جوړې د افغانستان په څیر شاته په معنا ده چې دا خو څه شم کال کې جوړ شوی دی. په چیر دی وای دا ټول د جوړ کې شر کال افغانستان نور شاته کوي، افغانستان مختګ هیڅ کولای انده خاطر مل غواړ چې دا غو په دې تراسه افغانستان جت زره په مختګ وکړ چې دا یو څلور شهر نور چارواکو ته ورسېږي او وایي.
سلام د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. طالبان ته زدا وایم چې امنیت خو په محبس او په زندان کې هم یو سړی ورولې شي، تاسو د افغانستان نو محبس مو جوړوي په یو امنیت خلک قناعت نه کوي، خلک کار روزګار غواړي. تاسو افغانستان نے زندان جوړ کړی دی، تاسو په خپل پالیسی د سره غور وکړئ. تاسو په دې رقم کار سره چې ورځ تر ورځې د خلکو اقتصادي او اجتماعي حالت ورځ تر ورځ خرابیږي، تاسو به د اسلامي امارت او د اسلام نوم په دنیا کې بدنام کړئ. تاسو باید خپل په عمل کولو باندې د سره غور وکړئ. که دا رقم حکومت نه کېږي لکه تاسو چې کوئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دولس